سات لس بجې شوې درنو اوریدونکو یو ځل بیا زما اسمت څاروان سلامونه ومنئ. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي تر یولسو بجو دوام کوي. په دې خپرونه کې په مرکزي بغلان کې د نښتو په کونړ کې د چارواکو د ادا په اړه راپور لرو چې وایي دولس ولایو ته پاکستاني ځواکونه وړاندې ورغلي دي. په دې خبرونه کې د ژوند په شیبو کې ونیز لړۍ هم لرو، خو تر هر څه وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې رحمت الله افغاني ابروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی، پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغې د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. اوس هم بشپړ خبرونه. پاکستان وایي دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر منصور او د هغې د کورنۍ غړو ته د پاکستاني اسنادو په ورکولو کې لاس درلود. منصور تیره اونۍ د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په داسې حال کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو چې په یو کرولار ډول موټر کې سفر کاوه. د ده د سپرلۍ په ویجاړ شوي موټر کې د ولی محمد په نوم پاسپورټ موندل شوی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزاز احمد نومیږي پرون ونیول سو. په دې تړاو او دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټا پیس او د احوالو د سب د ادارې مسؤول و. د هلمند سیمې چارواکي وایي چې د نهر سراج ولسوالۍ په څو امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو جګړه لا هم روانه ده. د هلمند والي ویان عمر زواک ازادۍ راډیو ته وویل چې حمله تېره شپه پیل شوې چې تر اوسه پکې څلور سیمه ییز پولیس ټپیان شوي دي او د سفر محمد په نوم د همدغو پولیسو یو قمندان لا درکه دی. د ښاغلي زواک په وینا چې په دغه جګړه کې وسلوالو ته هم درنه مرګ ژوبلا وختي، خو په اړه یې کره معلومات په لاس کې نشته. ملوري ته یو امنیتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې په روانه جګړه کې تر اوسه لس سیمه ییز او ملي پولیس وژل شوي، تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کونړ د امنیت قومندانۍ او قومي مشران وایي پاکستاني ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې د پاکستان پوځ په دې ولسوالۍ کې سلګونه کیلومتره رامخته شوی او پوستې جوړې کړې دي. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجي جمعه خان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوب سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو پنځلس
د کونړ چارواکي او د ولایتي شورا مشر وایي پاکستاني ځواکونه د افغانستان پر خاوره ځنګلونه له منځه وړي او د اوبو یو شمېر سرچینې هم لاندې کړي دي. په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوي او یوولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي. د لوګر والي سلیم صالح ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د مرکز پل عالم په شهیدانو چوک کې شوې ده. د ښاغلي صالح په وینا چاودیدونکي مواد کراچۍ په ټایر کې ځای پر ځای شوي ول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی. د هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د ترکی خبری رسنی وای د دې هوا د هوایی ځواک او توپخانی په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامو ډلې یا داعش لسګونه مشکوک وسلوال وژل سوي دي. ترکیه وای په دې بریدونو کې چې د داعش پر ضد نړیوال ائتلاف هم پکې برخه اخیستی، د سوریې پر خاوره د دې ډلې شاوخوا یو سل او څلور غړي وژل سوي دي. پر داعش دا بریدونه څو ساعته وروسته تر هغې شوي دي چې دې ډلې د ترکیې په کلیس ښار کې راکټي بریدونه وکړل او پنځه کسان یې ژوبل کړل. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه، بلکې پخپله په خطر کې دي. پاپ دا څرګندونې پرون له ماشومانو سره د یوې کتنې پر مهال وکړې. په دې ماشومانو کې هغه نایجیریایي ماشوم هم شامل و چې مور او پلار یې ایټالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول. د کاتولیک مسیحانو مشر تېره میاشت له یونان څخه د کتنې پر مهال دولس کډوال له ځان سره یوړل. څو نړیوالو ټولنې ته وښیي چې په څه ډول باید له کډوالو سره هرکلی وشي. اروپا ته د کډوالو وروستۍ څپه د دې هېواد ولسونو د بهرنیانو په اړه اندېښمن کړي او سیاستوال یې هڅولي چې د خپلو پولو د ټینګښت او امنیت لپاره اقدام وکړي. د اوکرين پوځوي د دې هیواد په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او د روسي پلو بلتون پالو ترمن جګړه بیا زور اخیستی. د اوکرين یو لرتبه چارواکي اندري لیسنسکو پرون ویل په وروستیو نښتو کې یو سرتیری وژل سوی دی. روسي پلو بلتون پال بیا د اوکرين پوځ تورنوي چې په تیرو څو ورځو کې پر دوی بریدونه کړي، که څه هم د نړیوال په منځګړیتوب د اوکرين په ختیځ کې اوربند اعلان شوی و، خو دواړه خواوې یو بل د موافقې پر سرغړونه تورنوي. او د هسپانیا ریال مادرید کلب تیره شپه اتلتیکو مادرید ته د اروپا د اتلولیو په پایلوبه کې ماته ورکړه او د یولسم ځل لپاره یې د اروپا اتلولي وګټله. دا سیالي چې د ایټالیا د میلان په سنچوري لوبغاړي کې وشوه، ریال مادرید د پینالټي په شوټونو وګټله. د اروپا د فوټبال اتلولي د کلبونو په سیالیو کې تر ټولو مهمه لوبه ګڼل کیږي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
خبرونه مولا ساجی رادیو واوریدل. دا ساجی رادیو د روانې خبرونې په دوام کې واوري. په مرکزی بغلان کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ درنې نښتې شوې دي. د کونړ قومي مشانه او امنیتي چارواکي وایي پاکستان د دغه ولایت په دوو ولسوالیو کې پوستي جوړې کړې.
څو ورځې مو مخکې د پاکستان واوې راغلې چې موږ شیم د اور ځواکونه دي سر مسیر یې ټول نیولی دی.
د افغانستان حکومت له طالبانو سره د ایران همکاري ته بې اشاري له ګاونډیو وغوښتل چې د تروریستي ډلو ملاتړ ونه کړي. د کورنیو چارو وزارت په پاکستان کې د ملا اختر منصور د فاتحې لپاره د غونډو پر جوړېدو انتقاد وکړ. په ننګرهار کې یو شمېر ښځو د ښار پاکولو په حشر کې برخه واخیسته.
هغه ورونو چې احساس نه لري، د هغوی په ذهنونو کې د انګیزې د راپیدا کولو او تر څنګ یې د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ سپه 12:00 نیوي او په اف ام 3.15 سپه اورېدای شي. په همدغو سپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې هم اورېدای شي. د بغلان چارواکي وایي په دې ولایت کې د دولت وسلوالو پر ضد د دولت وسلوالو مخالفانو پر ضد د نوید په نامه پوځي عملیات روان دي. د بغلان د امنی قمندان وایي د اردو پولیسو او ځانګړي ځواک سلګونه سرتیري د هغو وسلوالو پر ضد جنګیږي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې راغونډ شوي دي. رضوان مراد د موضوع تفصیل اوروي.
د بغلان یو امنیتي مقام وایي امنیتي ځواکونه د مرکزی بغلان ولسوالۍ د کوکچنار کلی په لور پرمختګ کوي. د بغلان د امنیت عامر عبدالرشید بشیر تیر شپه ازادي راډیو ته ویل سلګونه سرتیري په مرکزی بغلان کې د دولت د وسلوال مخالفانو پر ضد د نوید یو په نوم پوځي عملیاتو کې برخه لري.
سعد منګل او سعد علاءالدین د ویزای مکمل تصفیه پاکسازی شد.
د منګل او علاءالدین سیمې په بشپړه توګه تصفیه شوې دي او اوس مهال جګړه په کوکچینار سیمه کې دوام لري.
طالبانو په دې وروستیو کې په منګل او علاءالدین سیمو کې هغه لاره تړلې و چې د افغان ځواکونو قرارګاه ته رسیږي. د بغلان د امنیت عامر ویل د مرکزی بغلان ولسوالۍ پر روانه جګړه کې تر اوسه پورې د دولت دیرش وسلوال مخالفان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د عبدالرشید بشیر په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیري هم وژل شوي او لس ټپیان دي، خو وسلوالو طالبانو بیا تر دې دمه د مرکزی بغلان د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. خغلی بشیر ویل په مرکزی بغلان کې د مهال شاوخوا 400 وسلوال راغون شوي چې زیاتره له ګاونډیو ولایتونو څخه بغلان ته راغلي دي.
طالبای محل هم هست و طالبایی که از ولایت همجوار مانند ولایت قندوز و سمنگان
دی سیم طالبان هم دی له کندوز او سمنگان څخه هم طالب وسلوال راغلی دی. په دې جګړه کې د بغلان د ځینو نورو ولسوالیو تروریستي ډلې هم برخه لري. تر دې دمه د بهرنیو وسلوالو د موجودیت په اړه معلومات نشته.
خود بغلان د امنیت امیر وایي چې په بورکا ولسوالۍ کې بیا د منځنۍ آسیا وسلوال لیدل شوي دي. طالبانو د عمری په نامه عملیاتو په پیلولو سره هڅه پیل کړې چې د کابل بغلان ترمنځ د لوی لارې مهمې برخې چې پایتخت له شمال سره نښلوي بند کړي. خو د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوال به په دې هڅو کې بریالي نشي.
د کنړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو څو ورځو راهیسې پاکستاني ځواکونو د دوی په سیمه کې پرمختګ پیل کړی دی او له صفري نقطې د وړاندې ورغلی دی. د کنړ ولایتي شورا رئیس او امنیه قمندان هم د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ خبره کوي. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
سرکانو د ډیورنډ په کرخه پرته ولسوالۍ د چې ډیرې وختونه پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې کیږي، خو اوس پکې پاکستاني ځواکونو خپل پرمختګ ته دوام ورکړی. د سیمې اوسیدونکو او دولتي چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې پاکستاني سرتیري نږدې 1500 متره د افغانستان په خاوره کې وړاندې راغلي دي. د سرکانو یو تن قومي مشر حاجي جمعه خان چې خپل هم د ډیورنډ کرخې سره نږدې ځمکه او کور لري، ازادي راډیو ته وویل له څه مودې را په دې خوا د پاکستان پوځ د یادې ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې امنیتي پوستې جوړول پیل کړي دي.
پوستې ډېرې زیاتې دي، ځکه د بوختي سر کې او د لکړې په سر کې او د سردار خان کوټ کې او ډوغ سره پورې د ډېرې پوستې جوړې شوې دي. ډېرې تقریبا یو 15-16 پوستو پورې
د سرکانو ولسوالۍ د ټولنیز شورا رئیس حاجی زرګل وای پاکستانی سرتیرو د گنجګل او ناوی سیمې کې چې د افغانستان خاوره ده خپلې پوستې جوړول پیل کړي دي.
پیلي کرخه چې کومه ده افغانستان او پاکستان ترمنځ، دې ته څو ورځې مخکې د پاکستان واوې راغلي چې موږ شیم دي اور نیز واکونه دي سر مسیر ټول نیولې ده. لکه د اوبو نه استفاده بعضې چینو د بلمازۍ په ساحه کې او سردار خان ټوپ سه د دې خوانه کوي چې کومې سرحد ته نږدې دي. نور سر باندې پرتې دي پخوا دې په غاښي کې په استقامت باندې ودنه او پاس کړي دي.
دوی وایي پاکستانی سرتیري په نیول شوو ځایونو کې د ځنګلونو په لمانځه وړلو بوخت دي او همداراز د اوبو زیاتې چینې هم لاندې کړي دي. د ولایتي شورا رئیس حاجي جمال الدین سیار ازادي راډیو ته وویل دوی ته هم له سرکانو او مروري ولسوالۍ خلکو د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ له امله شکایتونه کړي دي.
کنړ په ولایت کې په دوو ولسوالو کې چې یوه د مروري ولسوالۍ ده او بله د سرکانو ولسوالۍ ده، په دې کې د پاکستان پوج زمونږ په حریم باندې تجاوز کړی، زیاتې کړی دی او په ځینې ځایونو کې راخوتلی دي. لکه دلته مهم کنډونه دي زمونږ په دغه دوه ولسوالو کې چې د پشو کنډو ورته یو وایي، بلمازو سر ورته یو وایي، د چفری سر ورته وایي، د مرغکوی ټوپه ده. په دې کې پاکستان حکومت نوې پوستې جوړې کړي دي.
هغه وایي دوی له یاد پرمختګ او ځمکې نیونې خپل مسؤلین خبر کړي دي.
مونږ د دغه په رابطه باندې د مرکزي حکومت سره دغه موضوع د کنړ ولایتي شورا بار بار شریکه کړې ده او دغه غږم د مرکز مقام ته رسولی دی چې زمونږ په حریم باندې په دغه دوه ولسوالو کې تجاوز شوی دی او هغو دې دپاره مونږ ته اطمینان راکړی چې مونږ کېدای شي په دې نږدې ورځو کې یو پلاوی هم راشي او دغه سرحدات د نږدې څخه وګوري.
د کنړ امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل هم مني چې د سرکانو او مروري ولسوالۍ کې پاکستاني سرتیري له صفري نقطې راوختي او د افغانستان زیات ځمکه اعلان کړي چې دوی دغه کار له نړیوالو قوانینو څرګند سرغړونه بولي او په کلکه یې غندي.
تانههای پوستههای نظامی های پاکستان در اونجا جای به جای هستند کی خلاف قانون نروی بین المللی است.
د ډیورنډ کرخې په صفري نقطو کې د پاکستانی ځواکونو تانی او پوستي موجود دي چې دغه کار د نړیوالو قوانین څخه سرغړونه ده. نړیوال قوانین او نورمونه دا دي چې د صفري نقطې څخه باید د دواړو هیوادونو پوستي او سرتیري 3 کیلومتره لري وي او هیڅوک حق نه لري چې په صفري نقطو کې پوستي جوړ کړي. په هر صورت دوی په هر کیلومتر کې یو پوسته جوړ کړي. په دې وروستیو کې پاکستانی ځواکونه د بوغدی په نوم یو سیمه کې چې د غاښې کنډو او نواپاس ترمنځ موقعیت لري او له صفري نقطې 1500 متره دې خوا ده څارونکي پوستې جوړې کړې چې دوی یې په کلکه غندي. قومندان وایي د کنړ په ټولو سرحدي سیمو کې پاکستانی ځواکونو د افغانستان خاوره لاندې کړې او دې کار ته یې دوام ورکړی دی.
در شش ولسوالۍ خط فرضي دی ورته هر ولسوالۍ مو ته هر نقطې کې نارای شروع اله
ولسوالی خاص کنه. د ډیورند په کرخه زمونږ شپږ ولسوالۍ پرتې دي. په هر ولسوالۍ کې دوی پرمختګ کړی، له ناړۍ نیولې تر خاص کنړ په ټولو مهمو او لوړو څوکو یې پوستې جوړې کړي. باید د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ستونزه خبرې وشي. په مرور او سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورند بلې غاړې ته سرکونه تیر شوي چې پخوا د غاښي کنډو او ناواپاس په لارو هره ورځ پلسګونو موټرو تګ راتګ کولو، خو څو کاله کېږي چې د امنیت د نشتوالي په وجه دواړه سرکونه د ترافیکو پر مخ تړل شوي. ولسي وګړي خلاصه کړي چې په دواړو کنډونو کې پرتو افغان پولیساتو ځواکونو ته اکمالات د هوا له لارې ترسره کېږي چې دې کار هلته پراته سرتیري ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. خلک وایي پاکستاني ځواکونو یوازې په کونړ کې د افغانستان خاوره نه ده لاندې کړې، بلکې په ننګرهار، پکتیکا، هلمند او نورو سرحدي ولایتونو کې هم ډېره ځمکه په خپله ولکه کې راوستې ده، خو تر اوسه افغان دولت داسې کوم کوټلی ګام نه دی پورته کړی چې پاکستانی سرتیري له نیول شوو ځایونو په شا کړي او په خپله خاوره خپله ولکه ټینګه کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د افغانستان جمهوري ریاست له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په دې هیواد کې روانو شرایطو ته په کتو له تروریستي ډلو سره همکاري ونه کوي. د افغانستان جمهوري ریاست دا غوښتنه وروسته له دې وکړه چې د اروپایي اتحادیې خاص استازی ایران د وسلوالو طالبانو په مرسته تورن کړي. په دې موضوع د ناجیه ساپی راپور واوري.
په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه له خبرو شو راپورونو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي له تروریستي ډلو سره د سیمې او ګاونډیو هیوادونو اوږدمهاله مرستې به د هیوادونو اړیکې زیانمنې کړي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې سره لدی چې په دې اړه په مشخص ډول د ایران نوم وانه خیست، خو د سیمې او ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې له تروریستي ډلو سره همکاری ونه کړي.
د سیمې هیوادونه په روانو شرایطو خبر دي، باید له تروریستانو سره همکار نشي. د افغانستان د حکومت تمه دا ده چې د ګاونډیو هیوادونو اړیکې باید له افغانستان سره دولت محور وي، نه دا چې نورو جلا ډلو او خلکو سره په تماس کې وي.
ښاغلی مرتضوي همدارنګه د سیمې له هیوادونو وغوښتل تر څو له تروریستي ډلو سره د همکارۍ پر ځای له تروریزم سره د مبارزې لپاره افغان حکومت سره مرسته وکړي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي فرانس مایکل میلبند د برتانیې فارن پالیسي مجلې سره په څرګندونو کې ویلي چې ایران د داعش ډلې د فعالیتونو مخنیوي لپاره له طالبانو سره همکاري پیل کړې ده. همدارنګه د امریکا دوو دفاعي چارواکو د نومونو له افشا کېدو پرته فارن پالیسي مجلې ته ویلي چې په عراق او سوریه کې د داعش ډلې په اړه د ایران اندېښنو ته په پام، په افغانستان کې د دې ډلې حضور په اړه د ایران اندېښنه د تعجب وړ خبره نه ده. له دې وړاندې هم په یو شمېر رسنیو کې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ په اړه راپورونه خپاره شوي او سمه د وړاندې په بامیانو کې له وسلوالو طالبانو سره د ایراني وسلو یوه زیرمه هم کشف شوه، خو یو شمېر نورو رسنیو بیا راپور ورکړی چې په پاکستان کې د ایران سفیر مهدي هنردوست د جمعې په ورځ په یو ناسته کې له طالبانو سره د ایران همکاري رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي سالی محمد سالی وویل چې افغان حکومت باید دا موضوع په نړیواله کچه مطرح او ترې مرسته وغواړي.
هغه چا چې کله چې موږ امنیتي تړونونه لاسلیک کړي لکه امریکا یا ناټو یا ملل متحد، هغې د لارې نه وکولی شو په منطقې په همسایګانو فشار راشي چې دغه لاسوهنې نه لاس واخلي.
په همدې حال کې افغان کارپوهان هم په دې مسلې ټینګار کوي او وایي افغانستان په کراتو د ایران او پاکستان له لورې زیان لیدلی. افغان کارپوه میرویس عمرخیل وویل چې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه په ظاهر کې ځان د افغانستان دوست ورپېژني، خو د پردې تر شا خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره له طالبانو سره همکاري کوي.
د افغانستان حکومت وایي د ملا اختر محمد منصور لپاره په پاکستان کې د فاتحې د مراسمو جوړېدل دا ښکاروي چې څوک د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. د کورنیو رسنیو له خوا خپاره شوې ویډیوګانې ښیي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور لپاره د پاکستان په لویو ښارونو کې د فاتحې مراسم جوړ شوي وو. د چارو ځینې کارپوهان وایي پاکستان ځکه وسلوالو ډلو ته په خپله خاوره کې د فعالیت اجازه ورکوي چې د دغه هیواد سترې ګټې له دغو ډلو سره تړلې دي. محمد حریث پردیس راپور لري.
جمهوری ریاست وی د پاکستان په خاوره کې د طالبانو او القاعده د مشرانو وژنه او نوي مشرانو ته بیعت د افغانستان د خلکو او دولت د حقانیت ثبوت دی. د ولسمشر مرسیال ویان شاه حسین مرتضوی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پردیو په خاوره کې د تروریستي ډلو مشرانو ته د فاتحې نیول له تروریزم څخه د ملاتړ کوونکو څیره بربنډوي.
دی
وایي کله چې یو تروریستي رهبر په پردۍ خاوره کې اوسیږي او ورته فاتحه نیول کیږي نوی رهبر ته بیعت کیږي. دا ټول ښیي چې وسله والې ډلې چیرته دي. جمهوری ریاست وایي د دوی غوښتنه بیا هم له پاکستان څخه دا ده چې له تروریزم سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کړي. د تلو نیوز لخوا په یوه ویډیو راپور کې معلومیږي چې د پاکستان په سترو ښارونو کې د ملا منصور لپاره د فاتحې مراسم اخیستل کیږي او بیا وروسته د هغه د وژنې د غندلو لپاره مظاهرې هم کیږي. په دغه مظاهرو کې د امریکا بیرغ په دې اعتراض سوځول کیږي چې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د پاکستان په خاوره کې طالب مشر اختر محمد منصور هدف ګرځول شوی. تر دې یو کال مخکې د دغې ډلې بل مشر ملا عمر ته هم په پاکستان کې په ښکاره د فاتحې مراسم نیول شوي وو، خو ورته مراسم د افغانستان په ځینو سیمو کې هم ترسره شول. ملا منصور یوه اونۍ مخکې د پاکستان په بلوچستان کې د امریکا د ډرون الوتکې په حمله کې ووژل شو. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدراعظم سلاکار سرتاج عزیز پر خپله خاوره د امریکا د حمله وغندله او د ملا منصور مرګ یې د افغانستان د سولې د تضعیف لامل وباله. خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې له وسله والو ډلو سره د مبارزې د ادعاو ترڅنګ او د نړیوالو فشارونو سره سره په خپله خاوره کې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته اجازه ورکوي. د چارو کارپو محمد یونس فکور دا پوښتنه ځوابوي.
زه فکر کوم د پاکستان جنرالانو دغه خطرونه او بیابۍ قبل کړي دي د هغه لوی ګټې د پاره چې دوی په منطقه کې د هند نفوذ د منځه یوسي او د افغانستان د ترقی او پراختیا مخه ونیسي.
ښاغلی فکر وایي دا طبیعي خبره ده چې په پاکستان کې د وسله والو ښکاره فعالیتونه به له نړیوالو سره د دوی پر اړیکو منفي اغیز ولري، خو نوموړی زیاتوي چې پاکستان خپلې ګټې د همدې ډلو په موجودیت کې لټوي او هیڅکله به یې پر وړاندې مبارزه ونه کړي.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزه کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را
دی پاکستان ته فاس پاکلا
تاسو کوم دې ځان کار نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته جواب وایي د مازیګر لڅلورو تر پنځو بجو
ل ازادي رادیو.
د کابل د ننوی ورسپانو سلیکلی اجمل تورمن ورته کتنه کوي.
کابل چا پرسپانو په خپلو ننوی غنو کې تر ډیره خپل مطالب د طالبانو اوس مهالي وضعیت او د دوی پاړه نړیوالو او کورنۍ خبرګونونو ته ځانګړي کړی دي. وی سه خپل واکې ورسپانی په دې اړه په خپل سر مقاله کې لیکلی چې د امریکا د کانګرس پوځي کمیټې خپل پوځیانو ته ځانګړي صلاحیتونه تصویب کړل چې په افغانستان کې د طالبانو داعش او حقانی ډلې پر خلاف ورنه کار واخلي. په سر مقاله کې راغلی چې له دې وړاندې په منځني ختیځ کې د امریکا د هوایي ځواکونو قومندان ویلي ول چې د دوی ځواکونه دې ته چمتو چې د طالبانو پر خلاف هوایي بریدونه زیات کړي، خو د ولسمشر اوباما اجازې ته اړتیا ده چې موږ دغه عملیات پیل کړو. سرخط خپلواکې ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر ویلي د طالبانو د مشر ملا منصور وژل ښکاره پیغام دی چې نور د ترهګرو لپاره خوندي ځالې دوی ته د زغم وړ نه دي. په مطلب کې راغلي چې جیمز کنګ هم ویلي پاکستان په ځانګړي ډول آی ایس آی به د امریکا دا نوې تګلاره درک کړې وي. په مطلب کې د نوموړي په حواله راغلي چې دا د حق واڅو پیلامه هم ده چې دوی غواړي طالبان د سیاسي اوارۍ لپاره د سولې د خبرو اترو میز ته راکش کړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د چارو د ځینو کارپوهانو په حواله لیکلي چې طالبان خپلواکه ډله نه ده چې وغواړي خپل سر یې پرې کړي وکړي، نو د دوی په باور د دغه ډلې په مشرتابه کې بدلون د دوی په عمل کې کوم بدلون نه رامنځته کوي. د مطلب د لیکونکي په باور افغان دولت باید د نړیوالو مراجعو لخوا د فشارونو په زیاتولو سره پاکستان دې ته اړ کړي چې د وسلوالو مخالفو ډلو په ځانګړي ډول طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې بیا په همدې تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي لیدل کیږي چې د کابل حکومت فشار په دې برخه کې ډېر اغېزمنو او پاکستان لږ لږ دا احساسوي چې بهرنی سیاست یې د افغانستان لخوا تر شدیدو بریدونو لاندې دی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې پاکستان وایي خپل هغه مامور او چارواکی نیولی دی چې د طالبانو وشل شوي مشر او د هغه د کورنۍ غړیو ته پاکستانی اسناد ورکړي وو. د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت ویان سرفراز حسین وویل چې د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې یو مامور چې عزیز احمد نومیږي پرون ونیو. په دې تړاو دوهم نیول شوی مامور رفعت اقبال نومیږي چې د پاکستان د ملي ډیټابیس د ادارې مسؤول دی چې کمپیوټري سیستم ته د پاکستانی اتباعو د معلوماتو رسولو او د الکترونیکي اسنادو د صادرولو چارې پرمخ بیایي. دغه مقام په کراچۍ کې نیول شوی دی او ویل شوی دی چې دوی په دې تورن دي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور چې تیره ونۍ د امریکایي بی پیلوټي الوتکې په حمله کې ووژل شو پاکستاني پاسپورت او د غرض پاکستاني شناختي کارت ورکړی وو. نه یوازې ملا اختر محمد منصور ته بلکې د ماشومانو او دوهمې ښځې ته هم جعلي پاسپورت جوړ کړی وو. همدا اوس د سیاسي چارو کارپو ښاغلی جاوید کوهستاني د ټلیفون له لارې را سره دی. کوهستاني صاحب، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر آیا دا د طالبانو د یو مشر لپاره په پاکستان کې د طالبان آیا دا ممکنه چې د طالبانو مشر دی په پاکستان کې جعلي پاسپورت جوړ کړي او په دومره اسانه دي جوړ کړي؟ په پاکستان کې البته په دې کې شک نشته چې جعلي پاسپورتونه ډیرو افغانانو جوړ کړي دي، شناختي کارتونه جوړ کړي دي، لیکن آیا د یو تنظیم یا یو تحریک د مشر په سویه هم کېدای شي چې جعلي پاسپورت او شناختي کارت جوړ کړي؟
د نوم سیستم په نامه البته پدې کې شک نشته چې په پاکستان کې مشت افغانان مخصوصا طالبان اکثریت رهبری غلي د کارتونه لري او مخکې هم دوی د دې چې اته اسانتیا ولري هم په سفرونو کې هم په سرمایه‌ګذاریو کې داسې اسنادونه ځان ته جوړ کړي. ډیری افغانان چې په خوا مهاجر ولته کوم رقابتونه چې د دې پښتونخوا ګوندونو په منځ کې و مخسن په کویته کې د محمود خان چکزای په ګوندونو پورې تللی افغانان اکثرا هغه وخت کې زه د مهاجرت په وخت کې د طالبانو په لومړی ځلو کې چې زه کویته کې وم په درې زره کلدار داسې کارتونه جوړېدل هلته په کویته کې د دې انتخاباتو په درشل کې ځینې پښتونخوا ګروپونه لکه محمود خان چکزای ډېر افغانان ته داسې کارتونه ورکړی دی چې وروسته بیا دا الکترونیک شوی ده یا پدیدابیس که رسیده لیده. نور چه دامشران ده دا اکثر دا کارتونه لری زه چه خبر لرم ده اقانی کورنه ده بنونه طول و اعضای پدی سش کال پدا نوی عمل پمیاشتو که نوی کارتونه خسته ده اخبال طول و کورنه ده پاره ده ابراهیم خلیل اخبال سراجدین اولادونه ده بنونه خسته ده او سش کال نوی کرده ده طول اخبال از مدونه ده او هم داسه نور مشران در طالبان رهبران چی دی اکثرا چه به هر تزی اجام
کوهستانی صاحب او بخشید آیا دوی دی پیسو پا مقابل که دی پیسو پا مقابل که یعنی دی رشوت پا مقابل که دا پاکستانی کارتونه و پاسپورتونه خیسی دی او که فکر کوی چه زین دولتی چارواکی پا دی مسئله که رول لری؟
په دوه بخش ویشل کېږي. یو چې دا دی چې اصلي خلک دی چې هلته بزنس لري یا دی مهاجرین دی یا ځینې کسان دی چې پیسې اخلي هغه رقابتونه چې هلته دي نور جګړه دلته او د شوه په افغانستان کې سرمایه لري بزنس لري مجبور دي او څه کسان دي چې د پاکستان د حکومت لخوا هغوی ته ورکل کېږي لکه د اقانی ډلې لکه اختر محمد منصور دی ته خپله دولت کی خبر دی په اماننګي دوی ته ورکی یا ځنې د طالب رهبران چې کله عربستان ته زی قطر ته زی ورازي د دوی پاسپورتونه اکثرا
نو کده سوي کوهستاني صاحب وبښي کده سوي نو بیا ولې دا دوه کسنی ول شوی دی په کوټه کې او همدارس په کراچۍ کې؟
خود حکومت دی مجبور دی اوس چې رسواکیږي خپل جرم خپل هغه ځاکونه استخباراتي ځاکونه یو چا باندې اچوي کنه دا خبره دیر کیږي کنه. دا د استخباراتي کار دی دوی ته دومره مهم نه دی چې دوه پاکستانیان یا درې پاکستانیان بندیان کیږي. دوی لوی منافع چې اختر محمد یا طالبان ترلاسه کوي یا شبکه خانی کوم فعالیتونه چې پاکستان په پا طرفداری او امنیت و ثبات لپاره کوي په افغانستان پر
یعنی تاسو وایئ چې کوی سنسب یعنی تاسو وایئ چې د پاکستان غواړي چې په دې توګه دنیا ته داسې وشي چې اختر منصور د دوی له خوښې خلاف په پاکستان کې اوسېدو نو آیا د دغو دوو کسو نیول به دا مرسته وکړي چې پاکستان خلکو ته داسې وشي دنیاوالو ته چې پاکستان په دې د په موجودیت کې رول نه درلود
خپل ملک ته دوکه کوي دنیاوالو ته دوکه کوي داسې ښایي چې موږ خبر نه یو دوی په خپله به پیسې رشوت ورکړی ده موږ ماموران اغوا کړی ده او داسې اسناد جوړ کړی ده داسې نه دی که تاسو وګورئ اکثریت د دې رهبران لري او د دوی په دې ډابلسونو کې رسمي سند لري او ځي و راځي زه فکر کوم چې دا یو بازی ده چې پاکستان پر مخ اچولی ده داسې مسله رامنځته شي چې خپل انتقادونه د ملک لخوانه د مشوان لخوانه د عذاب لخوانه دوی باندې راضی دي او د بین المللي سازمانونو لخوانه چې دوی باندې کیږي دوی را یو لاره پیدا کی کنه باب ډیر وو
ډیر مننه سلامت و سید سیاسي چارو افغان کارپو جاوید کوهستانی و لدی سره د خبرونې نیمایي برخه ته رسیدلی او د دې خبرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو خو اوس د دې سات لند خبرونه واوري چې رحمت الله افغان وړاندې کوي
پاکستان وای دوه مامورین نیولې دي چې د افغان طالبانو وژل شوی مشر مولا اختر منصور او د هغه د کورنۍ غړیو ته د پاکستانی اسنادو په ورکولو کې لاس درلود د کونړ د امنیت قومندانۍ او قومي مشران وای پاکستانی ځواکونه په سرکانو او مرورې ولسوالۍ کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي په لوګر ولایت کې پرون ماښام په یوه چاودنه کې یوه ښځه وژل شوې او یوولس کسه ملکیان ټپیان شوي دي د ایران حکومت اته تنه د دوی په وینا د موسیقي د مستهجنو ویډیوګانو د جوړولو په تور ونیول د عراق څنګهړي ځواکونه د لومړي ځل لپاره د فلوجي لمنو ته استول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالو سختري زوله کنټرول د کار بیرته ونیسي د ترکی خبری رسنۍ وای د دې هوا د هوایي ځواک او توپخانه په بریدونو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش لسکونه مشکوک کسان وژل شوي دي د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس وایي کډوال خطرناک نه بلکې په خپله په خطر کې دي
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید آزادي رادیو خبرونه په اف ام 3.5 څپه د افغانستان په لوی شارونو کې او په نورو ټولو برخو کې په منځنۍ څپه 12.8 اورید شي په همدغه څپو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو افریدیشی د ازادي رادیو دروانې خبرونې په دوام کې بیا هم راپورونه او ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو خو اوس په سالم محمد صالح درته وایي چې په بهرنیو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي
له بریتانیا خبریدونکو ورځپاڼې ډیلی میل په خپل پرونی غنې کې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې بریتانیا تیار ده افغانستان ته خپل نور پوځیان ولېږي د لیکنې په پیل کې راغلی په پم کې د هغه پلان لمخه چې د بریتانیا دفاعي چارواکي ارزوي په افغانستان کې نور بریتانوي پوځیان هم په دنده وګمارل سي د ډیلی میل په لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې د افغانستان وضعیت د خرابې خواته روان دی دغه روزنیز ماموریت په لښته لږه یو کال وغځول سي تمه کیږي بل میاشت په وارسا کې د ناټو کانفرنس ته د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون څرګنده کړې چې د امریکایي پرسونل غونډې به د بریتانیا پوځي او روزنیز ماموریت تر 2019 د کال پورې وغځول سي د بریتانیا په دغه پوځي ماموریت کې به 450 پوځیان برخه لري د لیکنې په دوام راغلي د بریتانیا دفاعي چارواکي هڅه کوي په پلازمینه کابل کې چې دغه بریتانوي پوځیان به پکې ډیروي امنیتي تدابیر زیات کړي او لوسولو زیات اضافي سرتیری به د امن د ټینګښت لپاره وګمارل سي د بریتانیا د دفاع وزارت یوې سرچینې ویلي بریتانیا له نورو هیوادونو سره په دې اړه بحث کوي په لیکنه کې راغلي په اصل کې چې وسلوالو طالبانو په وروستیو میاشتو کې ځینې سیمې ونیولې او د اسلامي دولت ډلې یا داعش په زرګونو غړي په دغه هیواد کې فعالیت لري داسې بحثونه ولاړ سوي چې بریتانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو په ایستلو کې عجله کړې ده بریتانوي پوځیان د 2014 میلادي کال په دسمبر میاشت کې له افغانستانه ووتل له هند خبریدونکو ورځپاڼې هندوستان ټایمز په خپله یوه تازه غنه کې د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله اخونزاده په باب لیکنه خبره کړې چې نوم یې په تور لیست کې شامل نه دی د لیکنې په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان وینا راخیستل سوې چې ویلي دي د افغان طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده نوم د تروریستانو په لیست کې شامل نه دی. هندوستان ټایمز لیکي دا حیرانوونکی خبر وروسته له هغې خپریږي چې هیبت الله اخندزاده له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار وکړ. هندوستان ټایمز رسپانې په دې لیکنې کې هغو راپورونو ته اشاره کړې چې پکښې ویل سوي هیبت الله اخندزاده په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وخت کې کوم جنګي رول نه درلود. په لیکنې کې دی یو مذهبي مشر او یو وتلی قاضي ګڼل سوی چې د طالبانو ډېرې افراطي فتواوې یې صادرې کړې دي.
د شنبه په ورځ یعنی پرون په جلال آباد ښار کې یو شمېر ښځو او مدني فعالانو د ښار په پاکولو کې برخه واخیسته. دوی وایي چې د دې کار پیغام یې دا دی چې خلکو ته ووایي چې د ښار پاکي د ښځو او نارینهو ګډ مسؤلیت دی. له ننګرهاره د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري راپور واوري.
د ننګرهار یو شمېر ښځینه مدني فعالانو د ښار پاکونې د کمپاین په مراسمو کې پر ښاریانو غږ وکړ چې د ښار پاکولو ته پاملرنه وکړي. د دې کمپاین په جریان کې د کور ښځینه ادبي بهیر یو شمېر غړي د ښار په واټونو وګرځېدي او ښځلې راټولې کړې. د دې ټولنې مشر مقدسی احمدزی وویل غواړي ښاریانو ته وښیي چې ښار پاک وساتل شي او مېرمنې په دې مبارزه کې ونډه لري.
پوینده موږ راټول کړی چې موږ رضاکارانه فرهنګ ته کار کوو. په ټوله کې د هغه ورونو چې احساس نه لري د هغوی په ذهنونو کې د انګیزې د راپیدا کولو او تر څنګ یې د رضاکارانه فرهنګ دودول دي.
نوموړی پر ښاروالۍ غږ وکړ چې د ښار د پاکوالي لپاره منظم پلان جوړ کړي او ښاریان پکې را شریک کړي.
هیله ده دا غوښتنه ترې کوو چې نه یوازې په عیدګاه جومات کې بلکې د ښار په ټولو ساحو کې چې هلته ښځلې غورځېږي هلته یو مناسب کومې کثافت دانۍ چې ورته ټاکل کېږي په خپلو ټاکلو ځایونو کې ولګوي تر څو زموږ ښاریان ترې استفاده وکړي. او په ښاریانو باندې غږ کوم چې هغه مناسب ځایونه چې ښاروالۍ د دوی لپاره ټاکلي دي او د دوی لپاره یې ټاکي له هغې نه استفاده وکړي. هغه څه چې خوري هغه بې ځایه ځای کې ونه غورځوي.
د دې ټولنې یوې بلې رضاکاري او د علایلې سې زده کوونکي ملهي ازادي راډیو ته وویل غواړي د یاد کمپاین په ترسره کېدو سره د ښار په پاک ساتلو کې ونډه واخلي.
څنګه چې خلک خپل کور پاک ساتي همدغه باید خپل چاپېریال هېواد هم باید پاک ساتي وساتي. دا یوازې موږ دنده نه ده، ټول هېوادوالو دنده ده. او بله دا چې موږ ټول سندرې لرو چې ټول شي په نورو دا
د ویلو ده چې څو ورځې مخکې هم دغو ښځینه فعالانو د جلال آباد ښار په درې مناحیې کې د ښار پاکونې ورته کمپاین ترسره کړی و او دوی وایي پلان لري چې د دغه کمپاین لړۍ به نور هم وغځوي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د روانې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او همدارز ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. یونسکو یا د ملګرو ملتو علمی او کلتوري اداره د افغانستان د تاریخي آثارو په لوټ او قاچاق اندېښنه شي. د دې ادارې مشر میرمن ایرنا بوکوا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نړیواله کچه د تاریخي آثارو قاچاق حتی د تروریزم له تمویل سره ارتباط پیدا کوي. په دې اړه یوسف خان زدران راپور لري.
د ملګرو ملتونو علمی او فرهنګي اداره یا یونسکو وایي سره له دې چې افغانستان د لرغونو آثارو غنی هیواد دی، خو قاچاق او دقیقې نه پاملرنې دا برخه اغېزمنه کړې ده. د یونسکو مشره ایرنا بوکووا چې د دویم ځل لپاره کابل ته راغلې د افغانستان د لرغونو آثارو د ساتنې لپاره پر پولو د کنټرول ډیرول، عامه پوهاوی او د هیواد دننه ظرفیت جوړونه مهمه بولي. میرمن بوکووا وایي یونسکو د افغانستان د تاریخي آثارو قاچاق څخه د مخنیوي په خاطر نوي وړاندیزونه کړي چې په اساس یې د نړۍ په هر ځای کې دا آثار نیول کېدی شي.
د موزیمونو عالی شورا د یونسکو په مرسته د لرغونو آثارو د قاچاق وارداتو او صادراتو لپاره یو سور لیست تیار کړی چې کوم شیانو ته د صادرولو او واردولو اجازه ورنه کړل شي. په دې کې فرهنګي، هنري او لرغوني ټول مسایل شامل دي. دا له پولیسو سره ډېره مرسته کولی شي او افغانستان هم یوه برخه ده.
د یونسکو چارواکي وایي چې له دې هڅو سره یوازې په تیرو پنځو کلونو کې د لندن په ایترو او ډګر کې درې نیم ټنه مواد نیول شوي او افغانستان ته راګرځول شوي دي. په فرهنګي او علمي برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې مشر د جمعې په ورځ د افغان ولسمشر سره یو ځای د افغانستان د لرغونو آثارو ساتنې په خاطر یو وچی صندوق هم پرانیست. دغه ادارې په تیرو څو کلونو کې د بامیان ولایت د خپلو نوښتونو مرکز نومولی او د هرات مینار جام تر څنګ په بامیانو کې د بودا مجسمه د نړیوالو لرغونو آثارو په لیست کې شامل کړي دي. جمهور رئیس غنی وایي دې برخې ته پاملرنه کولی شي د افغانستان لپاره ښه سیلانیان برابر او د عایداتو سرچینې زیاتې کړي.
تر ټولو ډېر زیات زیان د تاریخي آثارو له قاچاق څخه لیدلی دی. موږ هر کال سلګونه میلیونه ډالر له لاسه ورکوو او دا کار چې موږ له یونسکو سره پیل کړی دی نه یوازې د دې لپاره دی چې فرهنګ مو وساتل سي بلکې فرهنګ د کار وړ دی.
بلخوا بیا لرغون پیژندونکي د یونسکو د نویو هڅو ستاینه تر څنګ وایي چې په دې برخه کې ښه مدیریت د نړیوالو لیوالتیا ته په کتو ډېرې اندېښنې رفع کولی شي. د نعمت الله په نوم له لرغون پیژندنې پوهنځۍ څخه فارغ ځوان ازادي راډیو ته وویل چې د لرغونو آثارو ساتنه د خلکو معیشت ښه کوي، د خلکو ترمنځ د ملکیت حس پیاوړی کوي او په افغانستان کې نړیوال راټولولی شي.
در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
دا خبرونه هر شنبه د مازیګر له درو تر پنځو بجو خبریشي
زیر آسمانه که بود.
دژوند رنگونه
ایمان عظمت خان لوګر شپنی نظر از نیو یو پی ای نجاری نظر سفر کلر دی وایو ډاکټر کولبان زاده سه کولبا وکو تا قسمونه زای
ښه اوس په دوره کې سپوک ته چی کې کوم کار ته کې
زما خطر از کار کو
اې دغه کار ستنمونه وخت کوم ډیر سخت ده
سخت کار شپنی
ولی
غره کې میګې پی باران در باندې وری ساړی ته بس مال ته ګوره لیوان به شو خره ته ورته نه
بیا د مول نه دي چې پی ایل بیا د سندری ولندی د شینم ویلی
ا موبایل کې مې سندری سب کړی دي ښا ها بیا واوري
کتر اور چې اوسې واورو
خو دا زه کوم موبایل کې را پیدا
د تا ویلی
و
چی وای چې خپل راتوې د موبایل باندې نه پیګم
وا جانا نړیر میا ده دله پیپی ده
ښه
وای په کندب کې نیمه راخاره شې ښه بیر تراش کې پناه شې ښه زه دې عمر رنځر کړم
شیبوکی
جوراون کی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره زه محبوب شاه محبوب مو د نننۍ ژوند په شیبو کې د خبرونې په وړاندې کولو سره هرکلی کوم. د هیواد په بیلابیلو سیمو کې به مو زیارتونه حتمی لیدلی وي او هم به مو د ولیانو او یا د دغو زیارتونو د څښتنانو په اړه اوریدلی وي. ښایي تاسې هم له دغو زیارتونو د بیلابیلو عقیدو له مخې لیدنه کړې وي. نن د افغانستان ختیځ ته ځو، هلته په لرغوني جلال کوټ کې چې اوس یې جلال آباد بولي د ډولکی بابا زیارت موجود دی. خای له دغه نوم سره تاسو لډیره په خوا آشنا یاست، خو نور معلومات مو پاړن نه درپدل. موږ پر نن نه خبرونه کې تاسو د دغه زیارت له حال او احوال خبرو. راځي فرشتي مرسل ته وښی.
درنو اوردونکو، کله چې د جلال آباد ښار زړه چې په اوس وخت کې د مخابراتو په څلور لارې او پخوا په ملنګ جان واټ مشهور ختیځ لور ته ځو، له شاوخوا یو کیلومتر مزل وروسته کین لور ته د ډولکی بابا پر یو کوچني زیارت مسترګلګي. د دغه کوچني زیارت د مخې دیوال پر سر د اوسپنې جنګلې ولاړې دي. زیارت ډیر کوچنی دی. یو لوی قبر چې په ټوټو پوښل شوی او د اوسپنې جنګلې ترې تاو دي، په منځ او څنور قبرونه په شاوخوا کې موجود دي. د دروازې سره په خوا کې دی وبو یو څه هم موجوده ده. د لوی قبر په منځ کې مالګه هم د خوردې لپاره پرته ده. د مقبرې ختیځ لور ته یو ډیر پخوانی ونه هم موجوده ده چې ګڼې شنې سرې او بیلابیل ټوټې ورپورې نښتي. هو، د زیارت په بیلابیلو برخو کې جنډې هم تر سترګو کیږي. که څه هم اوس دا زیارت ډیر کوچنی شوی او څوک ورته نه راځي، مګر پخوا دا ډیر لوی و. خوس د زیارت دیننه یو برخه د دغه زیارت د منجاوران کور دی او بل خوای د اطلاعات او فرهنګ ریاست پروت دی. لیکوال او ژورنالیست شیرشام درد وایي چې ډولکی بابا سلګونه کاله پخوا په جلال آباد کې ژوند کاوه او د روایاتو له مخې نوموړی د خدای ولی و.
تر کومه ځایه چې ما د ډولکی بابا په اړه باندې اوریدلی له خلکو نه، سپینګیرو نه او د مجاورانو نه، هغوی وایي چې دلته دوه ولیان وو. یو عبدالرحمن نومېد او بل میالی بابا وو. دا عبدالرحمن د ولایت یو همدغه دا و چې د کله کله په وجد راته، نو کله چې به ډولکی غږو په وجد راته، په همدې اساس باندې دته خلک ډولکی بابا ویلې. د ده په اړه باندې فلکلوریک روایت داسې دي چې کوم وخت کې کوم غریب سړی و چې هغه د حج ډېر ارزو یې لرله او وخته چې حج ته لاړ شي، بیا نو میالی بابا ورته مشوره ورکړې وه چې کله ډولکی بابا په وجد راغی او ډول یې غږو، دې وخت کې د دې لسوڼی ونیسه یې لاس ونیسه هغه تعلیږي. هغه ما هغسې کړی و. کله چې هغه حج مراسم یې خلاص کړي وو او بیرته چې راغلی و، ډولکی بابا وایي چې د وجد نه وتلی و او لیدلی و چې دا سړی لاس نه نیولی دی. ورته ویلي چې دا چا درته ویلي دي؟ هغه وویل چې میالی بابا. نو بیا هغه خیرې کړې وې میالی بابا ته چې زه ځای د لیونیانو تشمه شم.
د ښاغلي هم درد په خبره چې د ډولکی بابا اړوندې بېلابېلې فولکلوریکې کیسې نورې هم شته، خو تر ټولو مهمه خبره بیا دا وه چې د ډولکی بابا زیارت ته به هره چهارشنبې لسګونه ښځې د زیارت کولو په موخه راتلې.
د دې زیارت بازار دومره ګرم و چې هر ورځ چهارشنبه په ورځ خو په خاص ډول سلګونه ښځې دلته راتللې. او د ښځو نه چې ما پوښتنې کړې دي، هغوی سره ما ځینو ښځو سره ما مرکې کړي، نو هغوی وایي چې موږ چې کله دلته راشو ډولکی بابا نه خپل مراد وغواړو، قلب اچوو. که دا قلب خلاص شي نو معنا دا چې زمونږ بخت خلاص شو، او که دا قلب خلاص نه شي معنا دا چې زمونږ بخت قلب ته بیا ورته راځو بیا ورته راځو. یو عقیده داسې موجوده ده. بل عقیده ده په دې زموږ په ټولنه کې داسې موجوده ده چې څوک چې واده وکړي هغه شاو دلته راولي، او شاو بیا د دې زیارت ته راځي، او په زیارت کې بیا غوښتنه کوي چې دی خدای پاک ته واسطه کوي چې ما ته بیا واده نه وروسته زوی راکړه. همدغسې خرافاتي عقیدې موجودې وې اوس هم شته دي. په دې وروستیو کې کله چې داعش پیدا شو، بیا دا زیارت په بمونو والوزول شو. له هغې نه وروسته دا زیارت بیرته د مجاور په الوزلو باندې جوړ کړه شو، اما اوس یې دروازه بنده ده. خلک ډېر ایرېږي زیارت ته نه راځي، هغه بیروبار اوس نشته پکې. همدغسې روایت موجود دی.
دغه د قلف خبره چې ښځې ته قلف اچوي، داسې څوک لیدل شوی چې دا قلف ورته خلاص شوی دی؟ د هغوی بخت خلاص
زه همدا اوس تاسو ته یو مثال وایم. زموږ کلي ته برق تېر شوی دی، هغه صندوق کې داسې قلفونه دي چې کښې کې خپله خلاصېږي. دا چې نه یې قلفونه دي، په خپله کله کله داسې ځان د ځان روحي تسکین دپاره ځینې خلک دغسې کوي چې هغه قلف کش کې تصادفا خلاص شي، د دوی عقیده پخه شي چې ولا قلف خلاص شو. دا هېڅ امکان نه لري. هغه چې اصیل قلف یې ته راشه، زه درته قلف کوم، ته که بیا نه رې بیا دا خلاص کړه. خو دا هسې د دې روحي تسکین یو وسیله ده دې خلکو ته.
د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ عامر امرالله امید وایي چې د ډولکی بابا زیارت ته د یو شمېر ښځو راتګ د یو غلط فرهنګ په توګه دود شوی دی.
او دلته د یو ناسم دود وایمه، یا غیر اصیل کلتور وایمه، یا د خرافاتی عقایدو لمخې وایم خلک به راتلل ښځې به ډېرې راتللې د چهارشنبې په ورځ باندې مدلته د یوې میلې په شکل باندې د ښار ځوانانې نجونې میرمنې به راتللې اکثر و چې هغوی اولادونه به نه و دلته به په دې نیت راتلل چې لولکی بابا ګواکي او رسیده زیارت دی او دلته سوال قبلېږي او ځنې به بیا داسې وی چې دلته بیا د اور لګیت نه کومبلشي نه بیا زانګو جوړه کړې وه هغه بیا د دې زیارت تر څنګ په غاز کې په دې ونه کې ځوړنده کړه وه دا بیا و زنګوله او بیا بیا نظر ومنه چې که د بابا له برکته خدای دی ته زوی ورکي یا اولاد ورکي چې اولاد بیا نه و نو دوی به نظر ومني او بیا به هغه نظر را وړي دلته بیا پوخ کړي یا بیا په کور کې پوخ کړي دلته به په ښځو باندې وویشي داسې نظرونه به په کور کې پخېدل دلته به ښځې راتللې بیا هغه خواړه که د دوی مراد به خدای حاصل کړی و او که به نه و نو دا سلسله روانه وه ډېر داسې کېدل چې د ښار ځنو خلکو به خپلې ناوې په لومړۍ ورځ باندې ناوې شاوو دواړه به راغلل دلته به وګرځېدل زیارت به یې وکړو
نوموړی وایي چې پخوا د ډولکي بابا د منجاورانو هم ښه مزدوري روانه وه ځکه اکثر زیارت کوونکو به یاد منجاورانو ته پیسې ورکولې
نو طبعا هغه فولکلوریکو عقایدو ته که موږ وګورو نو همدغه بخښونه زموږ استاد صاحب همدغه بحث دی چې اکثره خلک په ناسمو عقایدو باندې په داسې څه باندې اخته دي چې هغوی د دین یوه برخه ګڼي په ډېرو ولسوالیو کې په اطرافو کې حتی زموږ په خیوه کې هم د پاچا ګل بابا او سید ګل بابا په نامه باندې زیارتونه وو اوس هم شته دی چې خلک به تلل هلته به نظرونه یې ښودل
ښاغلی امید زیاتوي چې د ډولکي بابا په اړه ځینې فولکلوریک روایت داسې دي چې نوموړی او میالي بابا هم سره ولیان دي خو ځینې روایت داسې هم دي چې میالي صاحب د ډولکي بابا شاګرد وو د جلال آباد ښار اوسیدونکي مقدس احمدزی بیا وایي چې په کوچنیوالي کې له خپلو مشرانو او ګاونډیانو سره ډېره دغه زیارت ته تللې ده
کله چې وړه وم هغه وخت به د خپلو کورنۍ ځینو غړو سره او په کلي کې له نورو ښځو سره راتلمه دلته به ځینې نورو مېرمنې هم له نورو ساحو راتلې ډېرې به یې له ولسوالیو راتلې هغوی په دې عقیده وي چې ډولکي بابا ته ځو او زمونږ ځینې خویندې به وي چې هغوی ویل زمونږ بختونه تړل شوي دي یا زمونږ بختونه بند دي نو هغوی به دلته په دې نیت راتلې دغه ډولکي بابا کې کومې خاصې جنډې چې وې هغې ته به یې غوټې ورکولې په دې نیت چې زما یو ارمان دی په زړه کې دا غوټه مې دې جنډې ته ورکړه او زما دا ارمان به پوره شي د دې قبر شاوخوا به راټولېدلې ځینې خواږستې او څه شی به مې پخول چې یا به حلوا وه یا سوجي وه په شریکه په ګډه به راتلې دلته یو ساعت به وي نیم ساعت چې منجورانو به بیا له دوی نه هغه یو نفر نه هغه ټاکلې کومې پیسې چې وي دا به ترې اخیستلې دوی به بیا یو ساعت یا یو نیم ساعت لپاره دلته وي
اغلی احمدزی وایي چې د ډولکي بابا په زیارت کې له چاودنې وروسته اوس دغه زیارت تړل شوی او د دوی خپلوان اوس د امنیتي ستونزو له امله زیارت ته نه راځي اوریدونکو موږ دغه زیارت ته ورغلو د زیارت مخې ته یو دوکان شته داسې ویل کېده چې دا دوکان د ډولکي بابا د منجاور دی هڅه مو وکړه چې له نوموړي سره وغږیږو خو هغه د خبرو له کولو ډډه وکړه عبدالمتین چې څو وارې د ډولکي بابا زیارت ته ورغلی او په دې اړه یې پلټنې هم کړې د ډولکي بابا زیارت او منجاورانو په اړه یې وایي
د ډولکي بابا په باره کې دومره څه لیکل شوي چې ډولکي بابا یعنی خپله واده نه و کړی خو په رشته دارانو کې یو طبقه رشته داران دي یا به د خور دغې طرفه څه دغه کېږي او یا به کوم بل اړخ نه خو هغوی دا یادونه کوي چې موږ د دوی په رشته کې موږ د دوی لمسیان یو اولاد یو
او په یو بله دا خبره پکې ډېره جالبه وه چې یعنې دلته چې کوم منجوران وو په هغې وخت کې یعنې دا خلک به چې سیل والا به چې راتل دلته چکرو ته نو پیسې به ورکړلې چا 500 چا 300 چا 1000 چا به نظر منلې وو په ډولکي بابا کې او دغې منجورانو ته به ډېر پیسې جمع کېدلې وو د دوی چاره به هم پرې روانه وه مګر حالاتو بدلون سره منجوران بېچارهګان اوس همداسې ناست
دی وایي چې پخوا به ډولکي بابا ته ښځې راتلې او له مخبرې به ګردچاپېره تاوېدې او له ډولکي بابا څخه به یې د خپلو ارمانونو د پوره کېدل غوښتنه کوله ډولکي بابا ته ورتګ د یو بد فرهنګ په توګه له کلونو را په دېخوا رواج شوی و خو دا چاره کوم اسلامي اساس نه لري بیا هم لیکوال او ژورنالیست شیرشاه همدرد
موږ ځینې شیان ګورو چې هغه خرافات دي او موږ یو ډول دینی بڼه ورکړې ده یا
مثال د خبرې د پیغمبر علیه السلام نه په اسلام کې لوړ شخصیت بل څوک نه و. موږ هیڅکله د پیغمبر علیه السلام په اړه باندې دغسې بیلګې نه لرو، نو د هغې د داسې یو څوک چې سید خدای پرسته به وي، عابدین به وي، دوی به زهد و تقوا به ولري، مګر دا خو یو معجزه ده چې څوک داسې یو کار وکړي. یو خبره. دویمه خبره دا ده چې پخوا نه دلته د انګریزانو په وخت کې هم ځینې شیان قبرونه داسې جوړ شوي دي چې هغې باندې یو نوم ایښودل شوی ده، مګر وروسته چې هغه قبرونه کیندل شوي دي په هغې کې یا بوتان پټ شوي یا زیورات وي یا تاریخي آثار او تاریخي آبادات وي، مګر یو نوم یې پیښی ده لکه چلګزي بابا یا داسې یو نوم پیښی ده. نو زموږ په ولس کې د ولس د پوهې او د شعور کچه لږه ټیټه ده، اوس هم ده خلک زر په دغسې فلکلورکي مسایلو باندې غولیږي او باور کوي.
درنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې د بدو او ناوړه فرهنګونو او دودونو د ختمېدا په هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دیکھو در پلا ناستا ہندو آخر سحر دے کما خام دے سحر دے کما خام دے سامران تا سلام دے او ہر زڑک کے دے مقام دے تگتوں کے دے خاورے تساتوں کے دے خاورے ند خوب ند حرام دے تو وطن